زه خپل زیات خیالي کیسې هم لیکم، لخپل ذهن کې موضوع ځان سره سنجوم، هغه هغه ته جمله را جوړوم، پای پیل او تلوسه هغه ته پیدا کوم او هغه لیکم.
او دا قصه دې چې ودی لوسته دا دې څنګه دا دې لیدلې وه اروې دلې دې وه؟
دا کیسه کې خپل لیکوال یو څوک د لنډې شیبې لپاره تعقیب کړی دی، د هغې تللو او د هغې هغه سترګو په ما اغېز کړی دی. زه یې دې ته نه یم پرېښی چې زه مخکې لاړ شم، زه هغې پسې ورتاو شوی یم. او بیا چې کله ما د مونځ اراده وکړله، خو هغه مې چې جومات ته په ننوتو او هغه په ټوټې خورولو ولیدله، نو ما جومات ته تلل لزله وویستل.
د نصرت الله ارمان کیسه خو مو واورېده. راځئ د مراکش د خلکو یو خوږ نقل هم واورو چې لینا شریفي لولي.
یو وخت یو شتمن سړی دومره دنیا لرله چې د ته هم حساب نه و معلوم. د شتمن لوی ارزو دا و چې دای او یوازینی زوی لمړینې ناروغۍ او مصیبت خوندي ژوند ولري. خو لکه څنګه چې ټول پوهیږو، له مرګه نه په زور، نه په پیسو او نه په زاریو خلاصون شته. شتمن بودا هم د ناروغۍ په بستر پریوت او مخکې تر دې چې ومري زوی یې راوباله. ورته وی ویل: بچیه، زه تا ته خپله شتمني پرېږدم او له ژونده بېلېږم. ته به ځان ټول عمر له دروغجنو او ټګمارو خوندي ساتې، او کله دې چې وغوښتل چې واده وکړې، نو زما هغه تر ټولو پخواني ملګري ته به ورځې او ورته وایې به چې نجلۍ درته خوښه کړي. هغه به داسې نجلۍ درته خوښه کړي چې خیر به دې پکې وي. شتمن زلمکی زوی د پلار خبره د زړه په غوګونو واوریده، او د پلار لمړینې درې کاله پس چې د واده نیت وکړ، نو د پلار تر ټولو پخوانی ملګری ته ورغی. د انجلۍ په موندلو کې د مرستې ورته وویل. د پلار سپینګیری ملګری د تر ټولو مناسب انجلۍ د موندلو لپاره څو اونۍ وخت وغوښت. وروسته چې زلمی د پلار په خوانی دوسته ورغی، هغه ورباندې زیری وکړ چې ډیره ښکلی، هوښیار او د باور وړ پیغلې ورته موندلې ده. زلمی خورا خوشحاله شو. خو د پلار سپینګیری دوست ورته وویل چې ما او تا خونجلۍ خوښه کړه، ولې دا به هم وګورو چې ستاسې په واده کې د خدای رضا نغښتې ده او که نه. د خدای د رضا د معلومولو لپاره به تر واده یوه شپه له مخه د هغې خونې ته ورځې. کورې به د خونې د وره شاته یوه تیږه وي. که د تیږه له لارې لرې کړه، نو مطلب دا دی چې په دې واده کې د خدای رضا ده، او که ونه توانېدی پوه شه چې د خدای خوښه نه ده. حاله بیا نجلۍ ته ووایه چې واده درسره نه کوم. د سپینګیري له توصیې سره سم زلمی تر واده یوه شپه له مخه هغه ځای ته ورغی چې نجلۍ ورته راوستل شوې وه، او له همدې ځایه به ودېدله. دای چې د نجلۍ د کوټې ورته ورسید، د کوټې له منځه یې په یوه ډیر ښکلي آواز کې سندره واورېده. د زلمي زړه ومنل چې دا به یې د راتلونکي ژوند د ملګري آواز وي. سندره ورباندې ډیره خوږه ولګېده، او داسې ورښکاره شوه لکه په ډیر ماشومتوب کې چې هم اورېدلې وي. زلمی په ور لاس کې خوچې بیرته کړي، او زړه یې په ټوپونو شو. ور یې یو څه پرانیست، او د وریښمینو جامو په زړه وړونکې پیغلې سترګې ولګېدې. نجلۍ د ده د مړې ادې په شان ډېره شیکه او ښکلې وه. زلمی د وره شاته د کوټې په لاره کې د ایښې تیږې د لرې کولو نیت وکړ. تیږه ډېره لویه نه وه، خو د چې هر څومره زور ووهه چې لرې یې کړي او ور پوره پرانیسي، وس یې ورباندې ونه رسید. ان د یوې ګوتې په اندازه یې هم ونه شوی خوځولی. زلمی خورا خوابدی شو، ځکه نجلۍ یې ډېره په زړه ولګېده. خو څرنګه چې تیږه یې لرې نه کړای شوه، نو د پلار د پخواني دوست د مشورې له مخې واده ورسره په کار نه و. د پلار په خونی ملګری زلمی ته بل پیغله خوخه کړه او د واده نیټه وټاکل شو. او د تل هم د پلار په خونی ملګری زلمی ته وویل چې تر واده یواش په لمه خبر دنجلې ځای ته ورځي او د هغې د ورشاته ایخي تیګه بلری کوي. کدی تیګه لری کړه نو پوشه چې په دې واده کې د خیر دی او د خدای رضا پکې ده، او کدی لری نکړه مطلب دا شو چې خیر دې پکې نشته او لنجلې سره له واده انکار وکړه. زلمی د سپینګری له هدایت سره سم تر واده یواش په لمه خبر دنجلې ځای ته ورغی. د چې د ورلشا هماغه آشنا سندره واوریده حیرانی واخیست. سندره نوره هو به هو هماغه و، فرق پکې صرف دا و چې دا ځل له چنګ سره مله وه. زلمی چې ور یو څه پرانیست د هغه بل ځل غوندې ښکلې نجلۍ ولیده. د نجلۍ ګوتې له چنګ وهلو سره نڅېدلې او چې په خپله دې نڅا پیل کړه د زلمی په زړه کې ورتېر شول چې دا باید خامخا خپله کړي. زلمی تیگه تا ملاور تیتک کرده خود ویخت قدریه هم و نخوازه وله. دای بیا هم مجبور شو چه لواده تیر شی او پا مات زره کور تروان شی. زلمی د پلار په خونی ملګری په دریم ځل یو پیغله ومندله او زلمی ته د تیرو ځلونو خبره وکړه چې کدی تیګه له ځایه ونه خوځوله نو واده به ورسره نه کوي ځکه خیر دې پکې نشته. دای ډاډه و چې سپینګیری به دا ځل هم ډېره ښکلې، ډېره هوښیاره او ډېره باوري نجلۍ ورته غوره کړې وي، خو تیګې ته ورخطا و، امید یې بایللی و. تر واده یواش په لمخه چې د ناوې ځای ته پرېږدېده لوګامونو ورخطا ورغی، بیا یې هم د ورله شا د خپل ماشومتوب د وخت هماغه خوندوره سندره واورېدله. هغه سندره چې د کوچنوالي د لوبو همزولي یې ور یادول، هغه یاران چې د پسرلي د موسم په شنو پټو کې او د پنځلسۍ په طلایي شپو کې به یې ورسره لوبې کولې، چې ونو ته به ورسره خوت او سیندونو ته به ورسره کوزېده. زلمی چه دازل وار یو چه پرانیست ده بزگرو او خورانو پجامو که ناستا پیغلی ولیده. تور او اگده ویخته ده وریخم و غنده پاسته ایسیدل. ده انجلی زلیدون که سترگی ده غره ده او بو غنده شوخ یو مستخ کاریدی. حقی سندری ویلی او ورسره استنو تار پلاس که و برستنی گندله. زلمی چه پا زیر زیر ورکتل او پا دقت یه ده هغی سندره آوریده، پا زرده که دی نتیجه ترسیده چه ده دری ورونجونو ترمنز فرق نشته. دری سرخ کلی خوخیاری او ده باور ور، دری والا ده زرون ورون که معدبی او مهربانی. خو کله چه ده تیگه ده خوزولو او لری کولو نوبت راغی، تیگه بیا هم لکه پا زمک پوری چه سرخ شوی بی ده خوزیدلو نوه. زلمی غبرگ لاسونه تری چاپیر کری و زورونه و حل خوالی وربانده ماته وی او نگدی و چه ده نهیلی اوخ که هم وربانده را ماته شی چه دغه وقتی یو سیوره ولید. سیوره دوره خواته را وخوید او یو پاست خزینه آفاز وویل که ده اجازه وی مرسته و در سره وکرم. دوی دوارو پا شریک تیگه چنده تکره او زلمی پوشو چه هاگا چوکی مندلی دی چه خیریه پا که دی. جلی هم پا دی و پوهیده چه لدی زلمی سره پا واده که خیر او د خدای رزان غخته ده. البته دوی دواره پا یو بل چه هم پوشول. دوی پوشول چه پا شریک جوند که ده کامیابی لپاره یوازه دا ضرور نده چه دواره دی یو بل خوخ کری، بلکه دا هم پکار ده چه دواره ده ژوند په لاره کې د پرتو تیګو او خندونو د لرې کولو لپاره په شریکه کار وکړي او یو بل دې یوازې نه پریږدي.
ډاکټر یحیی وردک د لوړو زده کړو په وزارت کې د طبي کتابونو د چاپ پروژه په مخ بیایي. دی د دې پروژې د چاپ شویو کتابونو او د راتلونکو پلانونو او اندیښنو په اړه خبرې راته لري. ډاکټر یحیی وردک وایي
زه د څلور کالو راهیسې د لوړو زده کړو په وزارت کې من حیث مشاور کار کوم. په دغه وخت کې مو 140 طبي درسي کتابونه چاپ کړي دي. البته د کتابونو د چاپ مصارف په آلمان کې د اکادمیکو اړیکو مؤسسه یا د ا ا د په نامه یوه مؤسسه ده چې هغو ډیر کمک کړی دی، او یو بله آلمانی مؤسسه ده د افغان ماشومانو لپاره د جرمنی کمیته چې اکثریت کتابونه د دغه دو مؤسسو د خانه تمویل شوی دی. دغه کتابونه اکثریت یې د افغانستان د مختلفو پانتونونو لکه د کابل، ننګرهار، خوست، کندهار، هرات، بلخ او کاپیسا پانتونونو دی استادانو دی چې په پښتو، دری، انګلیسی ژبو لیکل شوی دی او موږ یې چاپاوو. څلور کاله مخکې کله چې زه افغانستان ته د 60 کلونو وروسته مهاجرت نه راغلم، ما د ننګرهار په طب پوهنځي کې شاګردان محصلین ولیدل چې دوی 40-30 کلن پخوانی په لاس لیکلي نوټونه چې دوی لیکچر نوټ ورته ویایي د هغو نه استفاده کوله. دغه زاړه کاغذونه دوی په خپل مصرف باندې فوتوکاپی کول، او دا مغه یوازینی مواد درسی مواد وو چې دوی ځنه استفاده کوله. نو دغه وز زه ډیر خفه کلمه، او همغه وو چې دا تصمیم ما ونیو چې زه به فقط په دغه برخه کې کار کوم. نو همغه وو چې بیا د آلمانانو سره مو خبرې وکې، هغوی د ما سره ملاتړ اعلان کړي او د کتابونو سمالی مصارف یې په غاړه واخیستل، او هم د لوړو زده کړو په وزارت کې ماته د کار او ځای امکانات برابر شول، او دغه کار مو شروع کړ چې تر ننه پورې 140 عنوانه کتابونه شوي دي چې هر کتاب 1000 یا 2000 توکه چاپیږي. د هر کتاب سره د کتاب په مابین کې هم دغه د کتاب ټوله محتوا په یو سی ډی کې د پی ډی اف په شکل هم شته، او دغه ټول کتابونه موږ لیږو د جرمنی بوخم پوهنتون ته، او هلته د هغوی د آی ټی مرکز د خانه دغه ټول یو ویب سایټ کې اچول کیږي په نامه د www.ecampus-afghanistan.org چې هر څوک په ټوله دنیا کې کولای شي همدغه 140 کتابونه په مکمله او په وړیا توګه په خپل کمپیوټر کې ډاونلوډ کړي.
او که په چاپی بڼه غواړي هم څه په بازار کې؟
په چاپی بڼه موږ دا په بازار کې نه خرڅوو. دا موږ په اوله مرحله کې د افغانستان طب پوهنځیو ته ورکوو، او یو شمیر کتابونه موږ اکادمی علومو ته، د عامې روغتیا وزارت ته، او ځینو روغتونونو ته ورکوو. په بازار کې نه خرڅول کیږي.
ډاکټر صاحب یحیی وردک، د معارف د کتابونو په حصه کې یو نظر موجود دی، او دا نظر د لوړو زده کړو د مؤسسو د کتابونو په حصه کې هم شته. یو کتاب که لیکل کیږي نو درې اړخه باید په نظر کې. یو خو په خپل هغه علم دی، فرضاً د فزیک یو کتاب لیکل کیږي نو هغه څوک چې لیکي یا کومه کمیټه لیکي نو دوی بغه په فزیک باندې پوهیږي.
بله،
بل اړخه ل خپل له پیداګوژي سره تعلق لري. یو کتاب دی فرضاً د اتم صنف د زده کوونکو لپاره لیکل کیږي، یا د طب د لومړي کال د محصل لپاره لیکل کیږي. دلته د تعلیمي اړتیاوې هم په نظر کې نیول کیږي. دا بیا لغه علم پرته، یو له د فزیک له علم پرته یو بل علم دی.
بله،
د پیداګوژي چې ضرورت دی ورته.
بله،
چې تعلیم تربیت څه غواړي. او درې مړخ دا دی، یو کتاب به د تعلیم تربیت د علم په معیارونو هم لیکل شوی، او هغه د علم معیارونه به هم په نظر کې نیول شوی. یو غوښتنی خو یو کتاب وضو هم غواړي، لیکوالي هم غواړي، داسې یو متن باید چې هغه د فهم واړي. دا د یو درېم مهارت سو. ویل کیږي چې د افغانستان تدریسي کتابونه داسې کتابونه پکې لږ دي چې دا درې سره ځانګړنې پوره ولري او په لازم اندازه ولري. تاسو څنګه داسې کتابونه چاپوئ؟ آیا له معیاره مطمئن یاست؟ له دغو درو وړو معیارونو
د معرف په حق له زه باید دوی په اول کې وستایم، ځکه چې دوی یو کار یو لوی کار شروع کړ. راغلو د موږ د یاد لوړ زده کړو د کتابونو په حق له د موږ کتابونه لکه ما چې مخکې وویل، زه دغه کتابونه دغسې پر مخ بیایم چې زه د افغانستان د پوهنتونونو استادان پروفیسران دې ته تشویق کوم چې دوی دغه خپل لیکچر نوټونه خپل یاداشتونه یا خپل کتابونه د سره یو نظر پې وکا او هغه د طب د نویو لاسته راوړنو او معیارونو سره برابر کی او بیا یې موږ ته وسپاري. د مثال په توګه دلته ما ځینې نمونې راوړي. دلته دغه دوه کتابونه، یو کتاب عضوي کیمیا ده چې دا پوهنوال صاحب ولیزی لیکلی ده، دای خپله په جرمنی کې په خپله رشته کې تر دکترا پورې تحصیل کړی دی او څو کاله یې کابل پوهنتون کې هم درس ورکړی دی په دو وروستیو کالو کې، او پخوا هم ته مخ د دې نه چې دای ولاړ شي خارج ته دای استاد د پوهنتون د کابل و، او ده د افغانستان د تعلیمي نصاب په چوکاټ باندې او همغه مسلکی اصطلاحاتو باندې چې دای هم پویږي او زموږ محصل هم پویږي دغه کتاب ترتیب کړی دی. همداشان د بل کتاب د پوهان دکتور عبیدالله عبید چې د لوړو زده کړو وزیر دی، دا په خپله استاد پاتې شوی دی کلونه کلونه د کابل طب پوهنتون کې د مایکروبیولوژي کتابونه یې لیکلي دي. دا دوه درې وارې د سره چاپ شوی دی، د سره ایډیټ شوی دی. په دو کتابو کې انشاءالله دغه مشکلات چې په نورو کتابو کې موجود دي نشته او یا ډیر کم دي، ځکه چې دغه کتابونه داسې یو بې تجربه استاد نه دي لیکلي، یا د یو په یو د یو خارجي منبع نه د یو ترجمان د خانه نه دي ترجمه شوي، ځکه چې دوی خپله لس پنځلس کاله د استادۍ د تدریس تجربه لري. نو هر استاد چې لس پنځلس شل کاله تجربه د تدریس ولري انشاءالله هغه دغه د پیداګوژۍ د خانه هم هغه معیارونه په نظر کې نیولی دي، او دغه استادانو د کتاب لیکلو کې تجربه هم لري، دوی ډیر کتابونه لیکلي دي.
ډاکټر صاحب یحیی وردک، تاسو چې کوم کتابونه یادوي دا یو سلو څلوېشت عنوانه، دا ټوله له طبي علومو سره تعلق لري داسې ښکاري ستاسو خبرو. د افغانستان پوهنتونونه خو په نورو څانګو کې هم د کتابونو د کمی مشکل لري. د لوړو زده کړو وزارت چې تاسو هلته سلاکار یاست، د نورو پوهنځیو ته هم د کتابونو په برخه کې څه پروګرام لري؟
د افغانستان په ټولو برخو کې کدا طبیعي علوم دي کدا اجتماعي علوم دي د درسي کتابونو اشد ضرورت دی. د ما پیشنهاد وزارت ته هم دغه دی چې دغه چاپ د درسي کتابونو په خپل پاسنی یا ټاپ پرایورټی کې ونیسي، ځکه چې په کیفیت د تدریس کې واقعا اساسي رول تدریسي کتاب لري. متاسفانه د پانتون استادان او محصلین تر اوسه پورې ټول په انګلیسي ژبه نه پوهیږي، نو په کار ده چې خصوصا په پښتو او دری ژبو موږ درسي کتابونه په ټولو برخو کې ولرو.
ډاکټر صاحب یحیی وردک، تیر کال که وړم کال جمهور رئیس حامد کرزی حکم وکړو چې په انجینری پانسی کې دي او د طب په پانسی کې دي په انګلیسي ژبه باندې هم ذکر شروع سی، بیا ځینو خلکو په دې رسنیو کې مخالفت هم وکړه. مخالفت یو دا و چې ممکن دوی په دې پردۍ ژبه پوه نه سي او دا په محصل باندې فشار دی، او ځینو خلکو یو قسم د ملي احساساتو په بنیاد هم دا خبره کوله. خو په مقابل کې بیا ویل کېدل چې اوسنی ساینس په انګریزي ژبه ده، په انګریزي ژبه کې په هره ساحه کې په زرګونو زرګونو کتابونه پیدا کیږي، که زموږ ډاکتران زموږ انجینران زموږ نور متخصصان د انګریزي غوندې یوه نړیواله ژبه زده نه کړي، نو دوی به د علم له یوې لویې برخې د همیشه لپاره محروم پاتې وي. خو په هر حال دا کار خو پیل سو، نو ستاسو دغه کار او دغه کار چې حامد کرزی حکم کړی دی یو څه تفاوت نه سره لري؟
دغه کار که اصولا خده زی طرفداریم، خود دب دی یو فرمان و یو حکم په صادرولو نکیگی، دی تا یو پلان پکار دی. اول موږ باید په معرف کې په انګلیسي ژبه ډیر تاکید وکړو چې یو څوک چې د دولسم صنف نه فارغیږي چې روانه مکمله انګلیسي زده وي، دغه دولسم پاس چې د موږ پوهنتون ته راشي، بیا کیدای شي چې ځینې پوهنځۍ چې په انګلیسي وي دای خپل تحصیل ته په انګلیسي ژبه دوام ورکړي،
لکه په هند او پاکستان
او لکه په نورو ځای کې. راغلو د کتابونو پاکله، زما په نظر زموږ محصلین که موږ یوازې انګلیسي کتابونه ورکو دوی هغه سه استفاده ځنې نشي کولای، لکه د دوی په خپلو ژبو پښتو او دری چې کتابونه ولیکل شي. خو سربیره پر دې هم زه به تاسو ته دلته نمونه ما راوړی دی د یو کتاب چې یوه خواته یې تاسو وګورئ دلته انګلیسی ده، بله خوا یې په دری ده. موږ دغسې کتابونه هم چاپ کړي دي. زموږ یو بل کتاب دی چې مکمل په انګلیسی شوی دی، د خپل استاد دی د ننګرهار په پوهنتون کې. نو دغه کار د انګلیسی ژبې ته موږ په کراره کراره باید عملی کار وکړو. موږ مثلا که نوي استادان د طب پوهنځۍ او انجینری د پاره نیسو، باید یو شرط دا وي چې دوی باید په روانه انګلیسی ژبه پوشی او تدریس وکولی شي. که موږ لس پنځلس کاله پورې دغه شرط په استادانو ومنو، انشاءالله په کولی شو تر لسو کلو پورې د موږ ځینې پوهنځۍ په انګلیسي ژبه کو. خو دا یواری نه کیږي، دا په حکم نه کیږي، دا په سیستماتیک کار او پلان ته ضرورت لري او د دو پلان او کار عملی کولو ته ضرورت شته.
ډاکټر صاحب یحیی وردک، په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې نړیوالې ټولنې په مختلفو برخو کې مرستې وکړې له افغانانو سره، مالی مرستې، اقتصادي مرستې، تخنیکي مرستې. خو اوس چې بهرني عسکر وزي، نو په ډیرو ساحو کې دا ویره موجود ده چې دوی به له افغانانو سره مرستې بندې کړي یا به ډیرې کمې کړي. د افغانستان پوهنتونونو ته خو د کتابونو ډیر ضرورت دی، او تاسې په دې موضوع لا ښه پوهیږئ. څنګه تاسو چې کومه پروژه روانه کړې ده، کوم کار هم روان کړی دی، او تر اوسه یو سل څلوېښت عنوانه طبي کتابونه چاپ کړي دي، دا به په راتلونکو کلونو کې هم ادامه ومومي؟ وضعیت څنګه دی؟
وضعیت متاسفانه ښه نه دی. دوی هم داسې متزلزله دي چې خپل کومکونه به تر کومه اندازې پورې وکړي، او د دغه کومکونو د پاره د دوی دفترونه باید دلته وي. د دوی یو څه عملي کول د پروژو او د پروژو کنترول د دغو هیوادونو د خپل سټاف او خلکو د خانه کیږي. که دا ملکی خلق او دفترونه دلته امکان د موجودیت نیوی یا د خطر احساس وکا، هغوی شاید وتړل شي. دا دفترونه چې وتړل شول، په اتوماتیک ډول د دوی کومکونه به کم شي. دا یو اړخ د مسلې دی. بل اړخ د مسلې دا دی چې د بهرني هیوادونه چې کومک کوي، دا دغه سه سل په سلو د افغانستان اړتیاوی په نظر کې نه نیسی د یوې خانه، او د بلې خانه زموږ حکومت او زموږ ادارې هم ضعیف دي چې هر اداره یا هر وزارت په هماغه خپل سکتور او برخه کې داسې یو پلان او پروګرام او اکشن پلان نه لري د بهرنیانو د پاره چې پوره دغه خپل سکتور یې تحلیل کړی وي، په خپل سکتور کې مشکلات او هر څه ورته معلوم وي، او دغه هم ورته معلوم وي چې دغه کارونه د افغانستان په ګټه دي. خارجیان راشي بس همغه یو څه پروژه چی لری یا پروگرام چی لری هغه حکومت تا وراندی که یا مربوط اداره تا یا وزارت تا، هغوی هم موافقه ور سره وکی و بس پیسی مصرفی گی. دی مثال پا توگه پا تب برخه که هر کال جرمنی تا یا شمیر افغانی دکتران لیگل کی گی، حال تا پا جرمنی که یا خارجی دکتر عملی کار نشی که ولی چه هغه پا مریض باندی کار وکا،
اجازه
نلری ایتس نوی. اگه تنها کولی شی چی یو مریض یو تشخیص یا تداوی وگوری، مریض باندی لاس نشی خویل زمو افغان دکتر. او همداسې یو شمیر استادان یا ډاکتران د جرمنی ناراضي په دغه باندې په هر ډاکټر چې ځي تقریبا لس پنځلس زره یورو مصرفیږي چې دوی د پیسې په دې لګ حال دا چې موږ که دلته دغه پیسې را واخلو او په دغه سی یو پروګرام یا پروژه باندې ولګو لکه د کتابونو په چاپ باندې موږ په کتاب په هر کتاب باندې تقریبا دوه درې یورو مصرفیږي تاسو وګورئ موږ په لس زرو باندې تقریبا درې زره شاوخوا کتابونه چاپو او ده کتابونه یو استاد تشویق کیږي یو دغه شی په افغانستان کې پاتې کیږي او شل کاله بعد هم دغه کتاب په همدې ملک پاتې وي
او په زرګونو کسان استفاده
او نور خلک استفاده کوي په ټول افغانستان کې ځنې استفاده کیږي او دا که موږ د ډاکتران لیګو جرمنی ته د دوه درې هفتو دپاره صحیح دی ډاکتر دپاره به یو ورکشاپ مؤثر هم بوي خو هغه اولویت یا لومړیتوب چې موږ باید چاپ د کتاب ته ورکړو مد نظر کیږي نه
که بیرته ستاسو د کتابونو پروژې ته راسو څنګه په دې راتلونکو وختونو کې هم د کتابونو چاپ ته ادامه ورکوي کنه
دغه کار په ټپه نه دی ولاړ موږ هم دغه اوس هم چاپ د کتابونو روان دی تیر هفته زه په چاپخانه کې وم موږ په دې ورځو کې په یو نوي فکر باندې کار کوو هغه دغه دی چې دغه ټول کتابونه یو سلو څلوېښت کتابونه چې موږ چاپ کړي دي او ټول افغانستان کې مو تقسیم کړي دي دا موږ غواړو چې په یو دوه ډي وي ډي کې د پی ډي اف په شکل باندې راغونډ کو او دا ریکارډ کو او دا بیا د افغانستان ټولو طب محصلینو ته ورکو د دوه خوالای په دې کې دی چې دا یو سلو څلوېښت کتابونه به په ډیر واړه حجم کې چې هر څوک یې په خپل کمپیوټر کې درلودلی شي هر څوک یې یا هر ډاکټر او طب محصل او استاد یې په لپټاپ او په خپل اتاجیب کې همدغه یو سلو څلوېښت کتابونه به ورسره وي دا به انشاءالله په کیفیت د درس کې مهم رول ولري او هم ځوان ډاکتران من حیث ریفرنس به د دونه استفاده وکولی شي
کامیاب اوسئ
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په حنا
چې مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه